پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه صفی الله ستانکزی یم تاسو د ازادي راډیو غرمنی خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وخت په افغانستان کې 12 بجې شوې. په دغه پروګرام کې اورئ چې عبدالله عبدالله وایي سر له سبا په دوحا کې د سولې مرکچیان جدي بحثونه پیلوي. دا چې څنګه په پروګرام کې به یې واورئ خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
د افغان سولې د خبرو پر اجنډا مهم بحثونه پیلیږي. په هلمند کې پولیسکونو میرمنو د سولې په غونډه کې برخه اخلي او واشنگتن، پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان په هغه لیست کې شامل کړل چې پکې مذهبي ازادیو ته اندېښنه شته. د خبرونو تفصیل تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا جدي بحثونه پیل شي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله دا خبره نن په کابل کې یوې غونډې ته وکړه. ښاغلي عبدالله د اجنډا ټکو ته اشاره ونه کړه، خو دا خبره یې وکړه چې اوربند به د خبرو یو مهم بحث وي. د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوي تر دې مخکې ویلي وو چې طالبانو د اجنډا لپاره په 22 مادو کې یو وړاندیز دوی ته سپارلی دی. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د امریکای پوهنتونونو یوه څېړنه ښیي وروسته له هغه چې امریکا په 2010 کال کې د افغانستان په جګړو کې پوځي ونډه کمه کړه، په دې هیواد کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو شمیر د پام وړ ډیر شوی دی. دغه موندنې چې پرون خپرې شوې ښیي چې له 2014 کال څخه چې د ملکي تلفاتو شمیر پکې 250 تنه وو، په 2019 کال کې دا شمېره 100 تنو ته لوړه شوه. دا څېړنې چې د براون او بوسټن پوهنتونونو لخوا د جګړو د لګښتونو پروژې یوه برخه ده وایي د هغو ملکیانو شمیر چې د نړیوالو هوایي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي د ملکي تلفاتو د مخنیوي په برخه کې د امریکا د لومړیتوبونو او تکتیکونو پر اساس توپیر لري. دا څېړنه د 2014 او 2019 کلونو ترمنځ د هوایي بریدونو له کبله د ملکي تلفاتو د ډیروالي دلیل په جګړو کې د امریکا د ونډې د کمیدو پریکړې پورې اړوند بولي. دا څېړنه د ملګرو ملتو د ادارې، د امریکا د دفاع وزارت او نورو سرچینو د شمیرو پر اساس شوې ده. په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی د مور په ګډون تر 100 زیاتې میرمنې نن په یوه غونډه کې د سولې غوښتنه کوي. په لشکرګاه کې د دې غونډې په یوه تنظیم موونکي او د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مسؤول عبدالمعید هاشمي برای ازادي راډیو ته وویل دغه میرمنې له بیلابیلو ولسوالیو راغونډې شي.
لسلوزیات میرمن د شهید محمد الیاس دایی
په اشتراک و رهبری مادر محمد الیاس دایی بیش از 100 زن زیر یک چتر گرد هم آمده و از طرف های درگیر جنگ خواهان پایان جنگ و برقراری.
دی وی چې د شهید الیاس دایی د مورکی په ګډون او مشی لاندې لسلو زیات میرمنې تر یو چتر لاندې راټولې شي او د جګړې لشکیلو لوریو د جګړې د بندیدو او دایمي اوربند غوښتنه کوي. دا ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د نومبر میاشتې پر 12 په لشکرګاه کې ظاهرا د ده په موټر پورې د وصل شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. حکومت او طالبانو دواړو د دې قضیې د څېړنو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه د عاملانو په نیولو او مجازاتو کې د کوم پرمختګ راپور نه دی ورکړل شوی. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې د پوځ د 4 ستوري متقاعد جنرال لوید آسټن د دې هیواد دفاع وزارت ته ونوموي. دا خبر امریکایي رسنیو خپور کړی دی. که چیرې دا ټاکنه تایید شي، جنرال آسټن به د امریکا لومړنی تور پوستې دفاع وزیر وي. نوموړي د افغانستان او عراق په جګړو کې ګډون درلود. 80 کلن آسټن په ویسټ پوینټ کې د امریکا له پوځي اکاډمۍ څخه فارغ شوی او 1 کال یې په پوځ کې کار کړی دی. نوموړي په 2012 کال کې د امریکا د لویو درستیزانو د کمیټې د لومړني تور پوستې مرستیال په توګه دنده ترسره کړې او وروسته یې د امریکا د مرکزي قوماندانۍ مشري کړې ده. دی په 2016 کال کې تقاعد شو. د امریکا دفاع وزارت ته د جنرال آسټن نوماندي باید د سنا لخوا تایید شي. دغه پوځي افسر شي د سنا د هغو استازو له مخالفت سره مخامخ شي چې د دفاع وزارت د ملکي مشرتابه پلویان دي او پرې باور لري. جو بایدن چې د جنوري پر 6 به د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړي، تر فشارونو لاندې دی چې په خپله کابینه کې لا ډیرو اقلیتونو ته ځای ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان په غلس کې شامل کړل چې پکې د مذهبي ازادیو په اړه د پام وړ اندېښنې شته. دا پریکړه پرون وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یوې خبري غونډه کې وویل چې د مذهبي ازادیو پاړه د 1998 کال پریکړه لیک لمخې دا اقدام شوی دی. پر دوی تور پوری دی چې په سیستماتیک او دوامدار ډول د مذهبي ازادیو په سرغړونه کې لاس ترلود او بیا یې تحمیل کړی دی. روسیا او درې نور هیوادونه هم د مذهبي ازادي د سرغړونکو هیوادونو په کتار کې تر سختې څارنې لاندې ونیول شول. مای پومپیو ویلي واشنگتن یو ځل بیا د حقو کسانو د دفاع لپاره چې عملا اساسي ازادۍ غوړي اقدام وکړ. او روسي خبر ده چې تمه ده د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د جرمني د شی اړخ افراطي ګوند AFD له لوړ پوړو مشانو سره په ماسکو کې وګوري. کرملن دا لیدنه ډیره مهمه ګڼي. د کرملن ویان دمیتر پسکوف پرون ویلي وو چې روسیې له جرمني سره بیلابیلې اړیکې ساتلې چې په ځینو برخو کې بریالۍ او په ځینو مسایلو کې لږ بریالۍ وي. پسکوف ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پام کې نه لري چې له دې پلاوي سره وګوري.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. په دغه پروګرام کې چې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي وړاندې اوري د ملي مصالحي عالی شورا رئیس عبدالله عبدالاوی سر له سبا د سولې مرکچان جدي بحثونه پیلوي. دا موده سر موضوع ده. نور مهم مسائل هم لرو. دا هم اوری چه د افغانستان د هوایی ځواکونو پخوانی قومندان جنرال وهاب وردک د افغانستان د امریکایی ځواکونو د وختي وتلو په اړه باندې څه وایي؟
د داخلي دښمن د شورش د محو نابود کولو په خاطر باندې دی کولی شي، لیکن خارجی دفع کولو د خارجی حملو د خاطر یو سیستم دفاعی هوایی تضرورت دی.
دا مرکه بخبره کړو په دویمه نیمایی که به په همدې موضوع چې له افغانستانه به د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باندې څه ډول چلند کیږي د امریکا نوې اداره یو مفصل بحث هم درته خبر کوم.
رئیس جمهور ترامپ ډېر افراطي و، هغه په دې فکر کې و چې موږ باید ټول عسکر وباسو، خو زه فکر کوم پنټاګون او ناتو هغوی د دوی طرفدار نه دي.
بیام خرغلی رازو لمری مطلب ته. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالاوی سر له سبا به د سولې په مذاکراتو کې پر اجنډا دواړه لوري جدي بحثونه پیلوي. ښاغلی عبدالله که څه هم په اجنډا کې د کیدونکو بحثونو د جزئیاتو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه اوربند به د دغو خبرو یو مهم بحث وي. امید زهیرمل د ښاغلی عبدالله نننۍ خبرې اوریدلی او په اړه جزئیات راکوي. مهرباني.
د ملي مصالحي علي شورا رئیس عبدالله عبدالله دا پړاو مذاکرات د خود او باثبات افغانستان لپاره برخلیک ټاکون کې یاد کړل. خاغلی عبدالله چې نن یې د سولې رسنیو او مدني ټولنو په کانفرنس کې خبري کولې، دا هم ویل چې په دې پړاو کې به پر اجنډا جدي بحثونه سبا یعنی د چهارشنبه په ورځ پیل شي. د ملي مصالحي علي شورا رئیس په اجنډا کې د رانغاړل شوي او موضوعات په اړه ډیر جزئیات ورنه کړل، خو اوربند یې د دې بحثونو هغه ټکی یاد کړ چې په خبري ټول افغانان غواړي. که څه هم هغه له طالبان وغوښتل چې اوربند وکړي، خدای وویل چې دا غوښتنه باید د افغان حکومت سوف ونه ګڼل شي، ځکه دا غوښتنه یوازې د وینې تویدنې د مخنیوي او د یو مسؤلیت پر بنسټ مطرح کیږي.
یوا بش پړاو تفصیلی اجنډا موږ لرو. همدا ډول یوا مفصل اجنډا د طالبانو د پلاوی لخوا ده. هغوی غواړي چې یو شمېر نورو مسایلو ته لومړیتوب ورکړ شي، ولې موږ غواړو چې ځینو نورو مسایلو ته لومړی ولاړ شو، مګر له دې ټولو باید موخه سولې ته رسېدل وي.
راتلون کې سیاسي نظام د حکومت څرنګواله اوربن هغه مهم ټکی دی چې لدی وړاندې هم ویل کېدل د اجنډا مهم بحثونه تشکیلوي. که څه هم دواړه لوري په اجنډا کې رانغاړل شوي موضوعات نه رسېنس کوي، ولې د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وایي چې دوی د طالبانو لخوا د اجنډا 22 مادیز نوملړ ترلاسه کړی، خو طالبان بیا دا موضوع ردوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وان نعیم وردک د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل لکه هغه ډول چې د طرز العمل په اړه باندې بحثونه دوام درلود، په دې اړه هم بحثونه دوام لري او وروسته به معلومات وشي. د افغان دولت او د طالبانو مذاکره کوونکو پلاوی تر اوسه د اجنډا په اړه درې غونډې کړي، خو په غونډو کې د کېدونکو بحثونو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او یوازې د بحثونو او پایله ښه ارزولې ده.
مننه امید ظهیر مالو لکابل لمک سره خبرې کولې. وی ویل چې ډاکټر عبدالله ویل سبب په دوه کې د افغان ټیم او همدارنګ د طالبانو مرکچان د اجنډا په اړه باندې جدي بحثونه پیلوي. جزئیات مکمل ورنکړل، خو وی ویل په اجنډا کې به اوربند د خبرو یو مهم او مهمه برخه وي. ازادي رادیو ته غوښتست په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د افغانستان د هوایی ځواکونو عمومي پخوانی قومندان جنرال وهاب وردګ وایي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وختي وتل به په امنیتي وضعیت باندې خپل اغیز پرې باسي. دا وروسته له هغه چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهیب ویلي که امریکایي ځواکونه ناببره له افغانستان خپل سرتیري وباسي، دا به د افغانستان د هوایي ځواک پر مؤثریت اغیز وکړي. له ښاغلي وهاب وردک سره صالح محمد صالح مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې ډېره نړیوالو ځواکونو د افغانستان هوایي ځواک ته کله جدي پام واړو. په دې اړه په مکرې مرکیت
زموږ قوای هوایی صفر وه. قوای هوایی ته دې توجه ونه کړه تر 2009 کال پورې. پاس دې 2009 کال توجه ورته وکړه، آهسته آهسته تر 2010 او 2014 کال پورې لږ توجه وکړه. پاس دې 2014 یې زیاته توجه ورته وکړه چې اوس زموږ قوای هوایی په هلیکوپترو، ترانسپورتي هلیکوپترو، جنگي هلیکوپترو، ترانسپورتي طیارو او جنگي طیارو باندې مجهز دي.
اوسنی هوایي ځواک په افغانستان کې روانو چیلنجونو ته ځواب ویلی سي.
دغه قوای هوایي چې اوس فعلاً ده، دغه کولای شي د داخلي دښمن د شورش د محو نابود کولو په خاطر باندې دی کولای شي. خب بعضی کمبوتات، بعضی نواقصات روی چه غز بیادر توائم چه کم نواقصات روی، لیکن خارجی دفکه رو ده خارجی حمله ده خاطره یو سیستم دفاعی هوایی تزارته چه متاسفانه بدبختانه سیستم دفاعی هوایی نشته. چه ها سیستم دفاعی هوایی ده افغانستان ده سرحدات و تمامیت ارضی استقرار و دشنه آسمان دفاع کرده.
د هوایی دفاع سیستم کلر واضح کړی چې څه ډول یو سیستم دی او څه کارونه کوي.
سیستم دفاعی هوایی د دوې قواو نه جوړ شوی دی چې قوه جیټ تعوی دی، جیټ دی قوه د راکټ دفاع هوا ده، قوه د رادار ده چې متاسفانه د دوی یو موږ نه ورو، نه تعوی دی جیټ ورو، نه قوه د راکټ دفاع هوا ورو، نه رادار ورو. هغه معبد دی، هغه یو ډېر مغرق او پیچیده سیستم دی. یو غوته وخت پکار دی، بوته پیسې زیاتې پکار دي، تقریبا په دود شپه اوه اته میلیارده ډالره ورته پکار دي چې هغه په پښو ودروه شي. اوس دغه داخلي جنگ د داخلي دوغ و القاعده او تروریزم او د دې داعش او د نورو مخالفینو د محو نابود کولو دپاره د قوای هوایی ښه ده، لاکن یو څه نواقصات.
دغو نیمګړتیاو او نواقصو ته بهرنیو ځواکونو ولې هغه وخت توجه ونه کړه؟
بهرنیو قواو چې راغلي دي، یعنی امریکا یې په لاس کې ده، ناتو درته راغلی، هغو هم غفلت وکړو. هغو هم د زموږ قوای هوایي ډېره پایستګي باندې او دی داسې پلان ګذاري کوه چې تر 2015 پورې باید موږ دی دغه قوای هوایي په پښو ودروو. زموږ داخلي کادرو متخصصینو هم دی هم غفلت کرده، موږ هم غفلت کرده، موږ هم سستی کرده. خو هغه څه چې موږ دی ته وي هغه دی خپل پلان باندې لغونو دی. داسې ونه شول چې په هغه د قوای هوایي چې په هغه تداب یې کړی وای که یو کمیسون په د وزارت دفاع د وزارت دفاع د ستر دویسیز او د قوای هوایي نه یو کمیسون ورکه جوړ شوی وای د دې څه په تفاهم هماهنګي په مخ تللی دا به ډېر ښه کار وای.
د افغانستان د هوایي ځواکونو پخوانی عمومي قمندان جنرال وهاب وردکو چې په ځینو وختونو کې د امریکایي ځواکونو د هوایي برخې منصوبین افغان ځواکونو سره په کمکارۍ باندې تورن کړل او ویل چې باید د ځینو مسایلو مخنیوی لا وختي شوی وای.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو
وسام راځي وی نړیوالې موضوع ته. امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان څلور گاونډیان ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په لیست کې شامل کړل چې د مذهبي ازادۍ لپاره سرغړونکي بلل شوی دي. په دغه فهرست کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون دوشنبه خپور شو، د افغانستان بل گاونډ ازبکستان په تیر یو کال کې په دې برخه کې د پرمختګونو په خاطر د مذهبي ازادۍ په اړه د ځانګړو څارونکو هیوادونو له فهرسته ایستل شوی دی. نور جزئیات له نوریاس نوری اورو.
امریکا د بهرنیو چارو وزارت په هغه اعلامیه کې چې پرون دوشنبه په خپل ویب پاڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې د امریکا متحده ایالات له مذهبي ازادۍ څخه د سرغړونکو په وړاندې اقدام کوي وایي، مذهبي ازادۍ هغه حق دی چې ترې هیڅکله انکار نشي کېدای او یو بنسټ دی چې پر اساس یې آزادې ټولنې جوړې شوې او وده کړی ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات هغه هیواد چې اساس یې د هغو کسانو لخوا چې د مذهب په خاطر ځورول شوي او دې وچ ته ورتښتېدلي و جوړ شوی، یو ځل بیا د هغو کسانو د دفاع لپاره اقدام کوي چې غواړي په ساده ډول له خپلې دغې اساسي ازادۍ څخه استفاده وکړي. په دې توګه د امریکا متحدو ایالاتونو د افغانستان څلور ګاونډیان ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان او دغه راز سعودي عربستان، برما، چین، اریتریا، نایجیریا او شمالي کوریا په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ د 1999 کال قانون لمخې د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې د مذهبي ازادۍ په اړه د ځانګړې اندېښنې وړ بلل شوي دي. د قانون لمخې په فهرست کې شامل هیوادونه هغه هیوادونه بلل کېږي چې له مذهبي ازادۍ څخه په منظم ډول سرغړونې پکې زغمل کېږي یا په هغو کې خپله دولتونه یا نورې ډلې ښکېل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه راز ځینو سخبریزو ډلو ته په اشاره القاعده، د اسلامي دولت ډلې یا داعش او طالبان نو نمونه هم واخیستل او دغه درې ډلې د هغو سخبریزو ډلو په لیست کې شامل کړي چې د ځانګړې اندېښنې وړ بلل شوي. البته یادونه وړ بولو چې درې وړه په افغانستان کې فعال دي او په وروستیو کې د ډیرو هغو بریدونو مسؤلیت چې هغه له مذهبي پلوه فرقي شخړو ته کرکه وهل یا لمسول دی داعش د اسلامي دولت ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. دا ډول حمله هم په کابل کې په دې وروستیو کې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راز روسیه، کیوبا، نیکاراګوا او کوموروس هم د ځانګړو څارونکو دولتونو په فهرست کې شامل کړي چې له مذهبي ازادۍ څخه پکې جدي سرغړونې زغمل کیږي یا په خپل دولتونو یا نورې ادارې پکې ښکېل دي. البته ازبکستان د افغانستان بل گاونډ بیا په تیر یو کال کې په دې برخه کې د کړو پرمختګونو په خاطر د مذهبي ازادۍ په اړه له همدغه د ځانګړو څارونکو هیوادونو له فهرست ایستل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو ټویټ ولیکل متحده ایالات به د مذهبي ازادۍ په اړه خپل ژمنتیا هیڅکله په شان نشي وایي. هیڅ یو هیواد یا ادارې ته باید اجازه ورنکړل شي چې خلک د خپلو اعتقاداتو په خاطر تعقیب او وزوروي. پومپیو زیاته کړه دغه کلنۍ فهرست ښیي چیرې چې پر مذهبي ازادۍ برید کیږي موږ یې په وړاندې اقدام کوو. د ازبکستان او سودان په اړه چې د ځانګړو څارونکو له فهرسته هیوادونو له فهرسته ایستل شوي ویل شوي چې د دې هیوادونو دولتونو په تیر یو کال کې د مذهبي ازادۍ په برخه کې کوټلي اقدامات او پرمختګونه کړي. پومپیو ویلي چې د دغو هیوادونو لخوا په قوانینو او مقرراتو کې جدي اصلاحات د نورو لپاره ښې بېلګې دي چې ورته لار تعقیب کړي.
مننه کوم نوریاس نوریو د امریکا متحده ایالاتونو د تازه اقداماتو په اړه گزارش راکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان څلور ګاونډي هیوادونه ایران، پاکستان، ترکمنستان او ازبکستان په بخښنې سره تاجکستان په هغو هیوادونو کې راوستي چې پکې مذهبي ازادۍ له خطر سره مخ دي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
و سمده اقتصاد نره خبرونه ناجی صفی وی.
د افغانستان د مالی وزارت د بی اسناد موټرو د ثبت لاري دروسه 300 میلیونه افغانۍ ترلاسه کړې دي. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي رادیو ته ویل چې د دغه لړۍ له پایله چې ډیر وخت ورنه نتیریږي تر اوسه 3500 موټر ثبت او اسناد ورته ورکړل شوي دي. د مالی وزارت اټکل کړی چې په پلازمینه کابل کې به د بی اسناد موټرو د ثبت لاري نږدې 2 میلیارد افغانۍ او ترټول شي. د دغه وزارت د معلوماتو لمخې دا هغه موټر دي چې د 1990 کال راهیسې په هیواد کې چلیدل. د دې کار هدف د مالی عوایدو لوړوالی، د امنیت ټینګښت او عامه نظم یاد شوی. په لوګر کې د 300 میلیونه افغانۍ په لګښت ولس لوی پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دغه ولایت د کرنې رئیس عبدالله تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو ولس لویو پروژو کې سلګونه کوچنۍ پروژې د کرنې، اوبو لګولو، مالدارۍ، بڼوالۍ، لبنیاتو او په یو شمېر نورو برخو کې شاملې پروژې دي. د ښاغلي تسل په خبره د یادو پروژو د پلي کېدو له لارې ګڼو بېروزګارو خلکو ته د کار زمینه هم برابرېږي. دوی وایي یادې پلی شوې پروژې کولی شي چې د کرنې، بڼوالۍ او مالدارۍ وده کې رغنده رول ولوبوي او د ولایت په کچه د اقتصادي ودې لامل شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 10 افغانۍ، یو یورو 2 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.9 افغانۍ.
لاند اقتصادي خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه اوریدل شئ. د پکتیا استیناف محکمې د دوشنبه پورس په یو علني جلسه کې د کورونی تاوتریخوالي په قضیه کې یو کس خپل انګور د وژلو په جرم په 25 کاله تنفیذي بند محکوم کړ، خو بیا محکوم شوی کس د محکمې پریکړه غیر عادلانه وبلله. بل لورته د پکتیا د خزو چارو ریاست مسولینی د محکمو د دې اقدام مرکلی کوي او جاتوي دا محکمه هغو کورنیو ته چې له خزو سره تاوتریخوالی کوي دا پیغام لري که بېګنا څوک قتل کړي او یا ورسره زور زیاتی وشي نو له مجازاتو نشي خلاصېدی. نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور رالیږلی.
مرینا محمدی چې په پکتیا کې د مدینې په نوم د یوې وژل شوې مېرمنې د قضیې د څېړنې موظفه څارنواله ده، قضایي جلسې ته د یادې قضیې په اړه داسې وویل: له دوسیې داسې معلومیږي چې محمد رحیم نومي په اول کې خپل انګور په قتل رسوي او له هغه وروسته صحنه سازي کوي، مړی زوړندوي تر څو د نورو ذهنونه مخشوش کړي. د څارنوالۍ د علني محکمې قاضي ته په خپلو خبرو کې زیاته کړه د مدینې په نوم وژل شوې مېرمنې سره د خپلې خسرګنۍ له لوري ناوړه چلند شوی او په بېرحمۍ وژل شوې ده. توران کس چې د محکمې له پرېکړې وروسته مجرم پیژندل کېږي نوم یې محمد رحیم دی او د پکتیا د لجمنګل ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د ابراهیم حسنزي په نوم بیا د محمد رحیم نومې مدافع وکیل وایي چې مدینې رواني ناروغي درلوده او هغه د خسر له لوري نه ده وژل شوې.
مدینې له خوا له کوره فرار کېدل د هغې یو عصبي ستونزه وه، ځکه د اخري ځل لپاره د شپې له کوره وتلې وه او بل دا چې د پلارګنې له خوا هڅول کېده. خو بیا هم د دې فرار باوجود محمد رحیم خپل کور ته راوستلې. یو ځل هم د پلارګنۍ لخوا د محمد رحیم کور ته نه دی راوستل شوی.
محمد رحیم ته د خپل انګور د وژنې په جرم کې ابتدایا محکمې د 2 کالو بند سزا اورولې وه. خود پکتیا استیناف محکمې په دې علني ناسته کې نوموړی په 15 کاله تنفیذي بند محکوم کړ. د پکتیا د استیناف محکمې رئیس قضاوتیار حبیب الله منیب د محکمې حکم داسې بلاغ کړ:
محمد رحیم فرزند سید رحیم
ته محمد رحیم د سید رحیم زوی مو د تاوتریخوالي په قضیه کې چې د مدینه د وژنې لامل شوی د نظارت او توقیف له وخته د 15 کلونو لپاره په تنفیذي جزا محکوم کړي. البته محمد الله او حلیمه نومي د عدلي تعقیب لاندې دي. خدا حکم ورسته نه دی او ته کولای شي چې د ورستي حکم وغوښتون کې شي.
شما میتوانید که سپانه این حکم فرجام خواه شاید.
دا پکتیا د خزو چارو ریاست په علنی دول د خزو پروراندی دا کورنی تاوتریخوالی د قضیو سیړل ګټه ور بولی. دا پکتیا د خزو چارو رئیس نسرین وریاخیل ویل
دغه رقم علنی محکمې چې هغه د تاوتریخوالی په مورید باندې وي ډیر زیاتې ګټې لري. ولې ګټې څه شی دي؟ هغه داسې ډیری فامیلونه به نور په دې باندې پوه سي او دوی به یو بېګناه شخص نه قتل کوي، ځکه موږ ډیری دغسې مسایل لرو دي، خصوصاً د ولسوالیو طرف ته چې خویندې په قتل رسول کېږي ولې هغه موضوع مخفي پاتې سي. نو زه خو ډیره خوښه سوم او ډیره خوشحاله سوم د دې جلسې څخه.
بل لوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی چې په دې علني محکمه کې د ځینو نورو ملکي او پوځي چارواکو سره یو ځای برخه اخیستي وویل
د خپل باندې خې چې محاکم مختګي ته رسیدلې دي او هغه غواړي چې په غارونو کې فیصلې نه وي بلکې هغه په دفترونو کې.
که څه هم په وروستیو کلونو کې د افغانستان په کشفي عدلي او قضایي ادارو کې د ځینو اصلاحاتو او تریو بریده د فساد د مخنیوي خبره کیږي، خو بیا هم قضایاو ته په ځن رسیدنه د متهمینو لپاره د نارینه او ښځینه مدافع وکیلانو کمښت او نور ستونزې هغه څه دي چې رسمي محاکمو ته یې د خلکو ته کم کړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کونړ خلک وای د میناګي د برېښنا پر بند نیمګړی کار د حکومت له غوښمنو مایوس کړي چې کلونه وړاندې د دې بند بشپړې دوه او برېښنا د تولید پاړه ورسره کړي وي. دوی وای د دې بند جوړولو چارې لخند او ځن سره مخ دی او هغه کارونه چې شوی کیفیت خراب دی. روح الله انوري په دې اړه راپور لري.
کونړ کې د مناګي د برېښنا بند پاړه د دولت نیمګړو ژمنو او پرې شوي بې کیفیت کار خلک مایوسه کړي دي. و کال مخکې وټپور ولسوالۍ کې د پیش درې پر سیند د برېښنا د بند د جوړولو کار پیل شو. هغه وخت چارواکو ژمنه وکړه چې 4 کلونو کې به یې د جوړولو چارې بشپړې شي او شاوخوا 2000 کورونه به یې په برېښنا رڼا شي. خو د کلونو په تیرېدو هم نه د مناګي بند جوړ شو او نه ترې په برېښنا د چاکور روښانه شو. د وټپور ولسوالۍ یو اوسیدونکی امان الله وایي پر دې بند روانو ځنډنیو او بې کیفیت کارونو خلک ناهیلي کړي دي.
ستونزه بېخي ډېره ده. ولا چې ده ولا بې کیفیته ده، ولا ټوله راولېدلې ده، دړې وړې پروت دی. نو دغه به څه برق کار وکړي او څه زمونږ د کور په سر باندې لینونه تیر شولو، تش لینونه یې تیر شوي دي، برق پکې نشته. دی
نوموړی زیاتوي د برېښنا بند د جوړېدو وخت 4 کاله ټاکل شوی و، خو دا د 2 کال په پوره کېدو دي، خو لا یې هم چارې نه دي بشپړې شوي. د سیمې یو بل اوسیدونکي رسول محمد خاکسار راته وویل د مناګي بند لپاره پر 5 کیلومتره اوږد کانال کمزورې کار شوی چې د ماتېدو خطر زیات دی.
دغه د کانال سیستم چې دغه ډېر کمزوری دی، ځکه دا خو د غره په غاړه دغه کانال جوړ شوی دی. اکثره بارانونو کې چې دی غټې غټې تیږې راغورځېږي او کانال چې دی تخریبوي. اوس هم ډېر زیات تخریب کړی، هېڅ ډېر زیات دیوالونه ور خراب کړي. ظرفیت هم دومره نه دی چې لکه 2.1 میګاواټ برق پوره کړي. کونړ کې یوازینۍ پروژه دا ده چې د خلکو هیلې ورته دي چې دا هم دغه شان ویجاړه پاتې. نو ګمان نه کوم که دلته بله پروژه پاتې.
د کونړ ولایتي شورا بیا وایي کونړ کې د آبادۍ او بیا رغونې د چارو ډېر قراردادونه په مرکز کابل کې د چارواکو په خوخه ترسره کیږي. نو ځکه د شرکتونو خاوندان ولایتي مسولینو ته له ځواب او حساب ورکولو سرغړونه کوي. د ولایتي شورا پوخانی رئیس حاجی جمال الدین سیار
استقرار کړه دا چې د مرکز نه وکړل شي دلته اداره په جریان کې نه وي هلته دویم او درېیم لاس دا قرارداد نه ورکول کېږي او هغوی هغه شرکتونو ته ورکوي چې ادرس یې معلوم نه وي دفتر یې معلوم نه وي رئیس جمهور دا غږ چې دی مونږ ولایتي شورا رسولی دی او تر اوسه پرې هېڅ عمل نه دی شوی هماغه څنګه چې ویلي دی سیوال ته خبرې دي کړې دي
کونړیان له ولایتي ادارې غواړي چې د شرکت لخوا ترسره شوي بې کیفیته او خراب کارونه تسلیم نکړي د کونړ چارواکي په بند او برېښنا کوټ کې شته ستونزې مني خو وایي شرکت اړ دی چې د قرارداد سره سم خپل کارونه ترسره کړي د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
بند تکمیل شوی ده شرکت مکلفیت لري چې موږ ته باید په عمل کې هغومره برق وښیي چې څومره قرارداد شوی ده چې دغومره برق ده او د هغې نه وروسته موږ دوی ته سند ورکو او شرکت مکلف ده چې نواقص ټول رفع کړي د هغې نه وروسته به موږ تسلیم کړو
کونړ چې سپان سیند او پریمان اوبه لري د برېښنا د تولید د بندونو د جوړولو لپاره مناسب ګڼل کیږي چې نه یوازې د کونړ د خلکو بلکې د افغانستان د نورو ولایتونو د خلکو هیلې هم ورسره تړلې دي
روح الله انوري له کونړې د مناګي د بند نیمګړی کار په اړه باندې راپور را لېږلی و وخت په افغانستان کې 12:30 بجې شوې احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي
تامه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا جدي بحثونه پیل شي د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله دا خبره نن په کابل کې یوې غونډې ته وکړه د امریکایي پوهنتونونو یوه څېړنه ښیي وروسته له هغه چې امریکا په 2010 کال کې د افغانستان په جګړو کې نرمښت راوست په دې هیواد کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو شمیر د پام وړ ډیر شوی په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی د مور په ګډون تر سلو زیاتې مېرمنې نن په یوه غونډه کې د سولې غوښتنه کوي د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې د پوځ د څلور ستوریو متقاعد جنرال لوید آسټن د دې هیواد دفاع وزارت ته ونوموي د امریکا متحده ایالاتو ایران پاکستان تاجکستان او ترکمنستان په هغه لست کې شامل کړل چې په کې د مذهبي ازادیو په اړه د پام وړ اندېښنې شته تمه ده د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د جرمني د شي اړخي افراطي ګوند ای اف ډي له لوړ پوړو مشرانو سره په ماسکاو کې وګوري
له ازادي راډیو ملند خبرونه واوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې اوس هم 25 دقیقې بحث درته وړاندې کوو دغه بحث اجمل اند مخته وړی دی موضوع همدا ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به څه تاثیر لري د امریکا اوسنی برحاله ولسمشر څه سیاستونه غوره کړي وو او منتخب ولسمشر نه څه هیلې دي او څه سیاستونه به غوره کړي
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
اجمل اندم او د ازادي رادیو د دی اونۍ د 25 کو په ګردی میز یاونیز بحث کې مو هرکلی کوم په امریکا کې راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن د لوړ مراسمو ته څه باندې یوه میاشت پاتې ده په دې معنی چې څه باندې یوه میاشت وروسته به د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ باندې د امریکا وسنۍ اداره د جو بایدن ادارې ته سپارل کیږي په تیرو څلورو کلونو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واکمنۍ کې په افغانستان کې د سولې په برخه کې ځینې پرمختګونه او ځینې چارې ترسره شوې دي اوس پوښتنه دا ده چې کله چې واک په امریکا کې جو بایدن ته انتقالیږي آیا دغه پرمختګونه او د سولې د روان بهیر په همدې بڼه دوام کوي او که اغیزمنیگی په کوم برخو کې به اغیزمنیگی په دې برخه کې سره د بحث لپاره د افغانستان د سولې او جګړې له انسټیټیوټ څخه حکمت عظیمی صاحب مل دې همدارنګه د باور ځواک غورزنګ مشر نجیب الله آزاد چې د هم په افغانستان کې د امریکایي پانتون استاد هم پاتې شوی دی د هم را سره دی عظیمی صاحب له تاسو به پایل کو جو بایدن یو وګده موده د پوخانی ولسمشر بارک اوباما په واکمنۍ کې د امریکا مرستیال ولسمشر و چې په هغې وخت کې هم امریکا په افغانستان کې ښکیل وه او څرګنده خبره ده چې د امریکا په پالیسیو کې مهم رول درلود موږ او تاسو د ښاغلي ټرمپ اداره هم ولیده تر اوسه پورې هم دوام لري نو تاسو راته که داسې په عمومي توګه ووایئ د جو بایدن او د ولسمشر ټرمپ دریزونه دی افغانستان په اړه څه ډول دی په مجموعي توګه کومو برخو کې سره بیلواله ده
ډېره مننه ان صاحب سلامون تاسو ته آزاد صاحب ته او درنالوجونو کې ته وړاندې کوم یو شی مخکل دی نو د چې تاسو سوال ته جواب ورکوم واځي کوم چې د امریکا اداره یعنی یو فرد نه چلی چې د فرد پر اتاک سره به هر څه یو سلاتیا درجه تغییر خوری البته ایجنسیانی دی پالیسی میکران دی چوی آقوی مشخص واد مشخص سمی دفاره چو کلون ستراتیجی جوری اگر بیا تاکی بیشه خو کچیری جو بایدن تو گورو تا دوازر نکی چی براک اوباما افغانستان تا اضافه اسکر راست اول دید دیر دیر طرف لارنو ویلی چی اسکر زیادت اول فایده نکوی او په خپل خبرو کمپاینونو کې د دې کله ویل چې مثلا موږ دوه نیم زره عسكر په افغانستان او په عراق کې ولر کافی دي دا نو ترامپ هم تر هغه ترې اندازې پورې انداز شوی غوښتل اگر چې ترامپ ډېر رئیس جمهور ترامپ ډېر افراطي وو هغه په دې فکر کې و چې موږ باید ټول عسكر وباسو خو زه فکر کوم پنټاګون او د امریکا نړیوال همکاران په ناټو کې هغوی د دوی طرفدار نه دي شوي د افغانستان څخه دي په ډېره جله شکل باندې خپل
ټولخلار
منځته کوي
آزاد صاحب تاسو نه کم دا پوښتنه وکړو موږ د دواړو د دغه سیاستوالو ښاغلي ټرمپ او ښاغلي بایډن د سیاستونو شاهدان پاتې شوي یو د ولسمشر په توګه د ټرمپ او همدارنګه د مرستیال ولسمشر په توګه د جو بایډن سیاستونه مو په افغانستان کې لیدلي د تاسو فکر باندې د افغانستان په اړه د دې دوو امریکایي مشرانو عمومي دریزونه سره څومره ورتهوالی او څومره توپیرونه لري
سلامونه او درنښت لکه څنګه چې عزمی صاحب وویل متحده ایالاتونه یو سیستم دی اما که چیرې مشخصا راسو د جو بایډن او د ټرمپ په تفاوتونه ته جو بایډن او ټرمپ په شخصي لحاظ ډېر تفاوت لري جو بایډن تقریبا نه څلوېښت کلن هغه لري سیاسي کیریر لري ډیپلوماتیک کیریر لري دی ته څنګه شپږ ځلې سناتور پاتې شوی دی د ولسمشر مرستیال پاتې شوی دی او د کمپاین تر مهال چې په کوم شي باندې ډېر ټینګار وکړي هغه دا و چې هغه ټول توافقونه چې ولسمشر ټرمپ کړي دي له غوښ څخه به دی وزي او هغه توافقونه چې ولسمشر ټرمپ ځنې وتلی دی هغه ته به دی بیرته وځي په دې کې د پیرس کلایمټ ډیل یادونه هم وکړله لازم مشخصا د افغانستان موضوع ته د افغانستان په موضوع کې څو ورځې وړاندې سټولبرګ د ناتو سرمنشي هم د اندېښنه څرګنده کړه چې د افغانستان څخه په ناڅاپي ډول باندې د پوځیانو د متحده ایالاتونو د پوځیانو وتل او تر هغه چې سوله مې تضمین شوی دا د ټول نړۍ لپاره په ځانګړې توګه د اروپا لپاره یو ډېر لوی د خطر زنګ دی نو زه فکر کوم چې جو بایډن به دغه سي ژر تصمیمونه ونه نیسي لکه شغلي ټرمپ چې نیولې یا د پیټونو د لارې لکه څنګه چې ویل چې یو کیریر ډیپلوماټ دی یو پنځوس کلنه سیاسي سابقه لري دیموکراتانو بیا شغلې خلیلزاد څومره د وړاندې احضار کړی وو دا دیل یا دا توافق پر اساس باندې چې د طالبان سره دی
مننه آزاد صاحب ام دې ترازو وروسته به بحث باندې په دغه ډیل باندې وغږیږو عظیمی صاحب تاسو راته لکه آزاد صاحب چې په خپل خبرو په پای کې دغه توافق ته اشاره وکړله په مجموعي توګه په تیر یو کال کې چې موږ د دې توافق په اړه باندې د فبروري د میاشتې رایسي ریپورتونه لرل داسې پکې څرګندېږي چې افغان حکومت دا توافق په اصطلاح داسې یو څه بولي چې په دوی باندې یو ډول تحمل شوی دی که څه هم په څرګند ښایي داسې نه ویلي. دوی پکې له پامه ځان غورځول شوی بولي او وایي چې دوی ته پکې امتیازونه نه دي ورکړل شوي. دی دوی په باور باندې طالبان پکې دی عامو په اصطلاح باندې نازول شوي دي. همدارنګه وسلوال طالبان دی دوی له څرګندونو هم داسې ښکاري چې دوی په امریکا کې دغه بدلون ته ډیر خوښ نه ښکاري. دغه سیاسي بدلون ته دوی په وروستۍ یوه اعلامیه کې کله چې د جو بایډن بریا اعلان شوه دوی هیله څرګنده کړه چې ښاغلی بایډن به دغه توافقاتو ته چې دوی ته دوی سره شوي دي ژمن پاتې شي. زما مشخصه پوښتنه دا ده چې فکر کوي دی خغلی ترامپ دغه د سولې بهیر چې خلیلزاد روان کړي تر ډیره په دی و چې په افغانستان کې لکه څنګه چې جوته د سولې دی اړتیا په خاطر و کنه هغه خامخا وختل چې عسکر او وباسي او خپل ژمنه چې امریکایانو سره کړی هغه پزای کی.
زه فکر کوم د رئیس جمهور ترامپ د افغانستان په سولې کې څومره تیز رفتار کړی و او هر څه کنسشن دی کوم طالبان چې به څو غوښتل دی بورته ورکوله دا تر ډیره پورې په دې پورې و چې ټرمپ په خارجي سیاست کې یو بریا ولري او د افغانستان جګړه چې تر ټولو اوږده جګړه د امریکا لپاره دا ختمه کړي چې په انتخاباتو کې ورسره کومک وکړي چې ظاهره ده چې دا کومک ورسره ونه شو بایلله انتخابات یې بایلل. نو زه فکر کوم دولت افغانستان په یو ساحه کې چې صحیح دی هغه دا دی چې هر هغه څه چې د افغانستان دولت ځینې امتیازات ګڼله چې مذاکرات کې به طالبانو سره بحث پر کیږي هغه امریکا طالبانو ته یو نو مفت ورکړل یعنی که د 3000 بندیانو یې لکېدل او که دا نسخانی یې لکېدل او که نه ملا برادر یې لکېدل او دا هغه ځینې نقاط چې دولت افغانستان لپاره استفاده کولای شوی خپل قوت دپاره او خپل مثبت دغه دپاره چې مثلا مذاکراتو کې دی یو لوړ لاس ولري مګر دا امریکا مفت ورکړل طالبانو ته. نو زه فکر کوم اوس چې جو بایدن راځي او په جنوري شلم کې به د خپل د نورو مراسم ترسره کوي دا به شام د افغانستان د سولې مسله به زه فکر کوم تر ډېره حده پورې دغه تغییر وخوري. حتی د ټرمپ بایلن سره زه فکر کوم پاکستان هم تر یو اندازې ډېر خوښ نه وو اګر چې جو بایدن هم د پاکستان سره یو نوه مثبتې اړیکې تاریخچا لري. نو ولیدلی شي چې جو بایدن به د افغانستان د سولې دپاره کومې داسې ډېر قوي بدلونونه راولي خو زه فکر کوم طالبان تر یو اندازې پورې په تشویش کې دي او داسې معلومېږي چې د امریکا نظامي حضور په افغانستان کې هم بېرته لکه څومره چې په کم شدت سره کمېدی هغومره نه کمېږي. نو شاید د امریکا د پوځي حضور د کمېدلو لړۍ یو څه سلو شي.
مننه عظیمي صاحب. آزاد صاحب د عظیمي صاحب د خبرو په دوام باندې د فبروري په میاشت کې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ کوم تړون لاسلیک شو دا تړون که څه هم د افغانستان د سولې لپاره یو ښه بنسټ بلل دی ځینو څېړونکو او شنونکو خو لکه مخکې مې چې وپوښتل افغان حکومت یې لږ تر لږه د حکومت یو شمېر پلویان داسې انګیري چې ګوندې په دې تړون کې افغان حکومت ته امتیازونه ډیر نه دي ورکړل شوي یا د افغان حکومت غوښتنې له پامه غورځول شوي دي. تازه هغه د امریکا د متحده ایالاتو شهر ظافر په کابل کې دا خبره وکړه چې طالبان د خپلو 2000 نورو بندیانو د خوشي کېدو په تمه دي. هغه څه چې د افغان حکومت پلویان یوه بله اضافي غوښتنه بولي په داسې حال کې چې تاوتریخوالی هم نه دی کم شوی او کوم امتیاز هم په خبرو کې نه دی ترلاسه شوی یا کوم پرمختګ هم نه دی شوی. تاسو دغه تړون ته څه ډول ګورئ د امریکا له لیدلوري او همدارنګه د افغانانو له لیدلوري؟
د امریکا د لیدلوري د فبروري د 28 تړون تر ډېره بریده پورې د متحده ایالاتونو په ځانګړي توګه د ریپبلیکنز لپاره د کمپاین لپاره یو لوی شعار جوړېدل وه چې وتوانېږي د امریکایانو رایې خپلې کړي چې هغه ونه توانېدله. او یو بله مسله دلته دا ډېره جدي وه چې دغه د درې کلو هلې ځلې تر ډېره بریده پورې فرمحوره وې. ښاغلي خلیلزاد چې څه رقم د کوم پالیسۍ له مخې روان و تر ډېره بریده هغه حتی د هغه امنیتی تړون چې د افغانستان سره لاسلیک شوی په 2014 کې او بیا په 2018 کې چې د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره متحده ایالاتونو کومه ستراتیژي جوړه کړه دغه سره هم په ټکر کې و. د دې تر څنګ افغان دولت هم ونه توانېدی چې هغه ډول لازمه لابي چې و هغه وکړي. یعنې د افغانستان د دولت د بهرنیو چارو وزارت یو فعال او قوي ډیپلوماتیک دستګاه نه و.
او په دې ته څنګه په دغه تړون کې ثاله درې څلو دغه شمادي چې هغه شیا هم به نه دښنه وړ په ځانګړي توګه د افغان دولت لپاره پیر کې ډېر واضح وي چې و چې طالبان پر اخیم کې نشي کولای چې هغه کسان د ویزه ورکی پاسپورتونه ورکی یا پناه ورکی چې امریکا او د امریکا متحدین ته غواښنه وي دا پاسپورت ویزه او پناه حکومتونه یا دولتونه ورکوي. د دې ته څنګه دغه د 15 زره بندیانو د خوشکېدو موضوع چې په افغان دولت باندې فشار راغی، افغان دولت په تړون کې په توافق کې موجود نه و، حضور یې نه درلودی. اما دلته یوه مسله دا وه چې افغان دولت هم تر اوسه پورې دغه د بین الافغاني مذاکراتو کومه لړۍ چې روانه ده د هیڅ پلان او ستراتیژي سره نه ده تللې. حتی هغه د هیئت په جوړښت هم بحث نه کوو، د یو په ظرفیت هم بحث نه کوو، اما هیڅ تګلارې یا روډ میپ نه و. په ټوله کې دا اوسنۍ بله خبره چې په کابل کې امریکایي شارزفیر دا خبره کړې چې د وزرو بندیانو خوشې کولو موضوع راپورته کړل، طالبان معنا د لنډمهاله اوربند لپاره غواړي چې وزرو بندیان نور خوشې شي. افغان دولت ونه توانېدی نه په دې مذاکراتو کې نه د ډیپلوماتیک چینلو د لارې چې متحده ایالاتونو ته قناعت ورکی هغه تړونونه چې دوه اړخیز تړونونه سره لري دی غو په اساس باندې په 2015 کې امنیتي تړون لاسلیک شوی دی. پیره کې یو ګډ کمیسیون باید جوړ شوی وای د افغان دولت او د امریکایانو د خوا. هغه کمیسیون په شپږ کلو کې جوړ نه شو. نو په ټوله کې د متحده ایالاتونو لیدلوری دا چې دی چې په افغان حکومت باندې باید فشار راشي، او فشار په دې معنی چې افغان حکومت نه دی توانېدلی چې د دې سره هغه ډیپلوماټیکو عرفونو لمخې لابي وکي. یعنی ځینې ستونزې د افغان دولت او د متحده ایالاتونو ترمنځ دي، او هغه د ټرمپ ادارې له دې ترمنځ دي. په ځانګړې توګه ځینې دغه شوقدایي برخوردونه د رئیس جمهور او د افغان رئیس جمهور او د ښاغلي خلیزاد ترمنځ وسول چې هغه په ډېر ډیټیل سره اوم په سړی ولاړ شي مطلق شخصي عقده ورته ویلی شو.
عظیمي صاحب، تاسو د ښاغلي آزاد څرګندونې واورېدي. دا به یو خواته پریږدو چې افغان حکومت څومره په د خپلو ګټو پر راپورته کولو، د هغې په تبلیغولو یا پلابي کې رول ولوبه، او څومره ونه توانېده چې هغه خپله ونډه چې باید وی غواړي هغه وغواړي. خو یو شی څرګند دی، د ولسمشر دوهم مرستیال ښاغلي دانش په وروستیو کې د بایډن د بریا د اعلان په عکس العمل کې ویلي و چې افغان حکومت هیله مند دی چې هغه به په دغه تړون باندې یا د سولې په دغه بهیر باندې بیا غور وکړي. که چیرته دا د افغان حکومت رسمي غوښتنه وبولو له ښاغلي بایډن نه، فکر کوي چې آیا هغه به په دغه تړون یا لږ تر لږه په دغه د سولې کم بهیر کم چوکاټ او بانه باندې چې روان دی په دې به غور وکړي، او آیا دا غور به د افغانستان د سولې په ګټه وي که نه؟ مهرباني.
زه فکر کوم جو بایدن د راتګ سره په د افغانستان په سولې بهیر کې تغیرات ناممکن نه دي. زه توقع لرم او داسې فکر کوم چې اتمن به ځینې دغه راځي تغیرات راځي چې هغه به د افغانستان د دولت په نفع باندې وي، بالخصوص د افغانستان د سولې مسله او د امریکایي پوځیانو د وتلو مسله. زه فکر کوم دا اوس لږ جدا شي. که تاسو وګورئ د ټرمپ اخري وختونو کې د داسې کوله چې که سوله د افغانستان سوله مخکې دي که نه ځي د خپل عسکر ایستل، یعنی دا دوه شانې ډېر زیات سره نه ولین کړي دي. وروسته د سولې په برنامه کې مثلا طالبان د دې نه په استفاده باندې وغوښتل چې راځي عسکر به د سولې سره یو نوی راحت ته ورکړو. زه فکر کوم دغه به دغه زنجیر به مات شي. فکر نه کوم چې امریکا دي نور خپل اسکار د هغه اندازه چې د تشول تفاهمنامې د نوښتن د فبروري په مطابق باندې په څونه چټکی استله هغه په هغه اندازه تیزی سره دغه کې وو باسي. خو په عکس العمل به د طالبانو فکر کوم دا به وي چې خوشینات جنگ به ډېر زیات شدت مومي، او تاسو موږ تاسو شاهدان یو چې د افغانستان په ګوډ کوټ کې حمله ډېرې زیاتې شوي دي. یعنی هغه ولایتو کې بالخصوص حمله زیاتې شوي دي چې باید د طالبان د هیڅ تفاهمنامې پر اساس باندې هلته حمله ونه کړي. په ښارونو کې مثلا طالبان د ځینو داعش او نورو ډلو سره په همکارۍ باندې حملې کوي، بې مسؤلیت ردوي. نو دغسې یو حالت کې زه فکر کوم طالبان هم دغه یو مدګي نیولې ده چې کچیر امریکا د دوهې د تفاهمنامې پر اساس خپل اسکر په اوغونه چټکتیا نه باسي، دوی به بیرته نظامي عملات حتی په امریکا او د هغوی پر متحدینو باندې شروع کوي. کوم چې دا یو ښه پیغام نه دی، دا په دې کې افغانان هم یو ډېر کوي او لوړ قیمت د دې جګړې لپاره ورکوي، او داسې ښکاري چې 2023 کال به د افغانستان جګړې لا هم شدت مومي.
ډېر زیاته مننه ښاغلی آزاد. مخکې تاسو په افغان حکومت کې ځینو نارسایی او ځینو ستونزو ته اشاره وکړه، البته د سولې په برخه کې، او دا چې د دولت هغه ګټې یې په سمه توګه نه دي تبلیغ کړي، یا لږ تر لږه هغه لابي چې تاسو ورته وویل په هغه توګه باندې نه ده کړي. یو لوری د سولې د خبرو افغان دولت دی، تاسو پر اتلونکي کې دی بایدن تر واک لاندې یا دی بایدن دی واکمنۍ پر مهال باندې په افغانستان کې دی دولت لخوانه دی سولې په وړاندې دریس ډول ارزوي، دی دولت موقف کې باید څه وشي چې واقعیا سوله عمل شي؟
بل شکه چې بوتایلا لاسونه شغلی بایدن راتونکو اداره بیا خپل پالیسی لري، بهرنی پالیسی لري، په کې د افغانستان لپاره ځانګړي سختونه معلوم دي. مدا جاپان دولت باید څوکي لبه د مرغ تر وسه پورې، یعنی موږ تاسو د دې شایدانې چې دوی ورځ وړاندې کړه چې د ملي روغې جوړې د شورا هغه لومړی غونډه وه، د غړو یې په هغه کې ځینې کسان ارته پرې نه شول شول. زه دا نه وایم چې باید پېښول شوی وای یا نه وای پېښول شوی، یعنی دلته هماهنګي یا همغږي نشته. په لومړي سر کې د مصالحې عالي شورا د یو مصلحت له مخې، سیاسي مصلحت له مخې رامخته شوله د 2019 ولسمشر ټاکنو نه دا وروسته، او په هغه کې حکومت وویشتل څه سهمونه شوله، او د ښاغلي ډاکټر عبدالله کابینه مړ ولیدل چې لستر وزیرانو د ولسي جرګې څخه د اعتماد رایې هم واخیستلې، یعنی حکومت 15 سره شریک دی. دلته همغږي نشته، حتی په حکومت کې دننه همغږي نشته. کله چې د سولې لپاره تاسو همغږي ونه لرئ، د سولې لپاره چې کوم شورا جوړ شوی د ملي مصالحې عالي شورا چې نومول شوی ده، چې هغه و د اترمن ستونزې بیا تر دې پرې د پوري وی چې ښاغلی عبدالله پاکستان د سفر کوي، او د ولسمشر ارشد سلاکاران په ټولنیزو رسنوي کې په تمسخر دا سفر نشي، دا په دې معنی چې سبا هم نشي کولای. د جو بایدن اداره چې راځي هغه خپل تګلار لري، خپل پالیسی بلري، اما افغان دولت تر اوسه پورې چې څومره موږ ورته ګورو، د ظرفیت تر څنګ هغه د واکونو کومه جګړه چې د څو لورو ترمنځ روان ده، په ځانګړي توګه د دوو خواو د دوو هغه کمپاینی ډلې چې وي د ښاغلي عبدالله او ښاغلي غني ترمنځ، هغه ممکن د افغانستان د سولې پروسه لا ډېره بې خوندګي په دې کې. یو بله مسله دا ده چې په بهرني هیوادونو کې چې د افغانستان ډیپلوماټیک ادرسونه دي، سفیران دي، هغه د بیلابیلو اشخاصو خلق دي، په یو باندې بیلابیل اشخاص نه پوز لري، او هغه د لابي برخه چې ما مخکې یادونه وکړه هغه هم ډېر تاثیر لرلی شي. او په دوه درې ساعته تشریفاتي سفرونو کې هغه پاکستان دی کې، هندوستان دی کې، ترکیه دی کې، مدني آسیا ته دی کې، د هر چا وی د عمران خان راتګ په افغانستان دی، هغه د افغانستان د سولې په برخه کې هیڅ کار نشي کولای. تر څو پورې چې دلته یو اوږدمهاله ستراتیژي نه وي، پالیسي نه وي، دغه پالیسي له مخې پرمختګ وشي، نو د دغه شیانو نشتون ممکن
دغه شیان چې تاسو ورته اشاره وکړه. فکر کوي چې د امریکا راتلونکي ادارې ته په افغان حکومت کې دا مسایل مهم وي، او کېدای شي چې د دواړو دولتونو ترمنځ په همکاریو باندې اغیز وکړي؟
بل شکه د دواړو حکومتونو په همکارۍ باندې اغیز کوي، اتحاد او ټول مرستو باندې اغیز کوي، چې د جنیف کانفرنس کې مشروط مرستې د افغانستان سره اعلان شوې، په ټوله کې ویلي شو چې دا مسایل به متحده ایالاتونو د پاره یا د راتلونکي حکومت د پاره، د امریکا د راتلونکي حکومت د پاره ډیر مهم، ځکه وی چې دلته تر څو پس دلته باندې نوی همدغه شی به اعلامیې خپرې شي، او یوازې به د طالبانو لوري خبرې کیږي، د کانونو طالبانو لوري خبرې کیږي، لکه نن چې د وزرو بندیانو خبره کړې ده.
آزاد صاحب مننه، مننه تاسو ته. بیا هم راځو عظیمي صاحب، د آزاد صاحب په خبرو کې داسې وویل شول چې ګوندې امریکایان به د طالبانو له قوله خبرې کوي، د هغوی دریځ به مخې ته راوړي. اول دې سره څومره موافق یې؟ یو عام نظر هم داسې جوړ شوی په وروستیو کې چې ګوندې د امریکا متحده ایالات داسې یو نتیجې ته، یا لږ تر لږه د ټرمپ اداره داسې وی پایلې ته رسیدلې ده چې که طالبان نړیواله ترهګري نه تمویلوي، او که طالبان له نورو وسلوالو ډلو سره لاس نه لري، امریکا ته ګواښ نه پیښي، نو دا چې افغانان ورسره څه لري، خو لږ تر لږه امریکایان کېدای شي ووایي چې موږ ورسره نوره ستونزه نه لرو، نو فکر کوي چې دغه نظر د امریکایانو د اوس ادارې نه داسي نظر شته او دا چې پراتونکو کې به هم داسي یو احساس یا درک دوام لري کنه؟
ان څه داسې فکر دی په افغانستان کې چې طالبان به د امریکا د منافع لپاره یو راتلونکی همکار پاتې شي چې په کم قیمت باندې هغه څه چې امریکا په دې سیمه کې غواړي طالبان به ورته عملي کوي او دوی به د نظام په لاس کې نه وي. نور کول چې طالبان ته د نظام یو مهمه برخه به جوړیږي او دا امریکا یو همکار به وي او دا تر یو اندازې پر طالبانو ثابت کړل چې مثلا په امریکایانو باندې حملې نه کوي د فبروري څخه تر اوسه پورې. دا نو طالبان هم ډېر یعنی دې ته دغه نه دي چې دا نه ردي چې دوی به طالبان د پښتون امریکا لپاره یو نو همکار پاتې شي چې هغه د دې ګټې دي په دې سیمه کې مخته یوسي. او خو سوال دا دی چې په طالبانو باندې څومره باور کېدلی شي په خپل دغه وعده کې او آیا طالبان د دې استعداد لري چې د دولت په شکل باندې د امریکا سره همکار پاتې شي. زه فکر کوم نړیواله ټولنه باید یو اشتباهونه کې هغه دا وي چې طالبانو په وعدو باندې باور که تاسو وګورئ طالبانو چې د فبروري د نیوشتمې څخه تر اوسه پورې کومې وعدې کړې دي هغه ټول نه دي عملي کړې. یعنی هغه ځینې په خبرو کې وي فقط په عمل کې ډېر کم لیدل کېږي یو دا. او تر ټولو مهمه دا ده چې که تاسو طالبانو کې وګورئ دي ویشل شوي دي افراد په کښې کې مختلف ډلې شته د مختلفې ایدیالوژۍ اشخاص په کښې کې شته چې هغوی د جنګ ادامه غواړي. هغوی د خارجي جنګیالیو سره ډېرې قوي اړیکې لري د په سیمه کې د مختلفو هیوادونو سره د هغې حمایت لري د جنګ ادامې لپاره.
نو د تاسو فکر باندې عظیمي صاحب داسې لنډ ځوابونه کړه کې وخت هم کم شوی. د تاسو فکر باندې د ټرمپ اداره کې دغه شیان تر یو حده پورې داسې انتقادونه و چې له پامه غورځول کېږي؟ مثلا طالبان تاوتریخوالی زیاتوي، دوی که څه هم ورنه غواړي چې تاوتریخوالی د کم کې جدي نه نیسي، د القاعده سره په ځینو برخو کې د طالبانو د همکارۍ رپورټونه ملګرو ملتونو نورو خپاره کړي دي، تر اوسه پورې جدي نه دي نیول شوي. فکر کوئ چې د بایډن په واکمنۍ کې به دا مسایل چې دي د امریکا د دولت لخوا جدي ونیول شي؟
زه فکر کوم اکلا توجه ورته وسي چون چې د شمو ترامپ هغه وخت کمپین ته مادګي نیولو د افغانستان مسله یا جنګ یا چې څومره افغانان وژل کېږي دا ورته ډېره مهمه نه وه، یا څومره انتقادونه چې نړیواله ټولنه پر کول دا ورته مهمه نه وه. زه فکر کوم دې ته به توجه وسي. خو یو شی چې موږ ته په کور دننه پکار دی هغه دا دی چې باید که هر مذاکرات ته ځو که هغه د طالبانو سره وي که د امریکایانو سره مخامخ شي، نو ځینې غواړو یا هغوی غواړو چې زموږ فکر ته قانع کړو. زه فکر کوم هغه یو شی په کابل کې ډېر زیات مهم دی، هغه د افغانستان دولت دا استعداد پیدا کول چې مختلف سیاسي رهبران راټول کړي او یو ویشلی کور ونه اوسېږي او په یو متحد جبهه جوړه کړي چې وکولای شو نړیوالو ته هغه وښیو چې موږ
د استعداد لرو چې خپل کور سره ټول کړو. مننه. ښاغلی ازاد کلن جواب راکړئ، د سولې دغه اوس چې کوم بهیر دی، دا اوس چې کومه پروسه ده او کومه بڼه یې ده، دا تر ډیره د ولسمشر ټرمپ ابتکار بلل کیدلی شي او تر ډیره پورې عملي کوونکی او شکل ورکوونکی یې افغاني الاصله امریکایي زلمی خلیلزاد و. زلمی خلیلزاد تر اوسه پورې د دې پروسې پر مخ بیولو کې مهمه ونډه لرلې. اوس د ده دغه څوکۍ باندې د پاتې کېدو او نه پاتې کېدو په اړه په امریکا کې مختلف باورونه شته دي. زیاترو رسنیو ویلي دي چې ښایي د ټرمپ د ادارې له دې لوړ پولي ډیپلومات سره د بایډن په اداره کې هم همکاري دوام ولري. ځینو بیا ویلي چې نه کېدای شي نور تصمیمونه ونیسي. تاسو خپل اټکل راته ووایئ، تاسو څه فکر کوئ چې زلمی خلیلزاد څومره په دغه برخه کې مؤثر و او فکر کوئ چې په همدغه برخه کې به کار دوام وکړي؟
زه فکر نه کوم چې د ښاغلي زلمی خلیلزاد کار دی په همدغه برخه کې دوام وکړي او نه هم مسؤلیت. د مسؤلیت په دې معنا چې د ښاغلي خلیلزاد هغه لیده کاته چې د پاکستاني چارواکو سره کېدلې میاشت دوه کې ډېر تغیرات لرل د نوموړي په موقف کې. نو په ټوله کې ویلی شو چې دلته یو خو افغان دولت همکاري نه ورسره کوي، یعنی په لوړ سر کې ولسمشر د ښاغلي خلیلزاد سره ستونزې لري، ټول حکومت لري، حتی د امنیت د شورا سلاحکار هغه خبرې زموږ په یادي چې په واشنګټن کې وکړې د په حقله باندې. او په ټوله کې بیا د ډیموکراتانو د خواد د احزارې دل څو میاشتې وړاندې او دومره فشار پر راوستل چې هغه توافق چې پاتې ویشتم فبروري باندې طالبان سره لاسلیک شوی او هغه تسلیمي د توافق نه دی. نو زه فکر نه کوم چې ښاغلی خلیزادې وتوانېږي چې همدغه مسئولیت دی پر مخ بیا یې همدغه بوجي. ممکن د جو بایدن په اداره کې په دې برخه کې د یو مشاور په صفت باندې دی پاتې شي، یا ځینې معلومات چې دی لري، یا ځینې هغه ریسورسز یا اړیکې چې د جوړې کړي دي هغه ورسره شریکې کړي. په ټوله کې نه، دا مسئولیت به دته ور نه کول شي. نور
ډېره زیاته مننه کوو د باور ځواک غورځنګ مشر نجیب الله آزاد او همدارنګه په افغانستان کې د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت عظیمی له تاسو دواړو څخه دوستانو دا زموږ ونیز 25 دقیقې بحث په همدې ځای د بحث پای ته رسوو.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د آزادۍ
رادیو اونیز بحث